ਉਸੇ ਚ ਸਰੰਗੇ ਦੇਤਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਨਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਾ ਉਸ
ਜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਤੋ ਬਤਾਉ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤੋ ਫਿਰ ਹਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਤਰਾ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਰਾ ਕੋ ਮੁੰਕ ਸਰ ਦਾ ਸੀ ਐਕਸਿਸਟੈਂਸ ਮੁੰਕ ਲੀਗਲ ਇਟ ਅਵਰ ਸਪੇਸ਼ੁ ਔਰ ਬਲ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬਤਾਉ ਔਰ ਦਾ ਸਰ ਮਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮਾ ਫਾਦਰ ਦਾ ਫਾਇਸ਼ ਜਿਸ ਮਾ ਜੁਰੀਆ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੀਤੀ ਚ ਉਹ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਕੀ ਜਦਾ ਉਹ ਨਿਮੰ ਤੇ ਉਚਿਤ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਕਮ ਕੁਝ ਮਤ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨਚ ਇਜ਼ ਮਾ ਫਾਦਰ ਮਾ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਜ਼ ਮਾ ਮਦਰ ਦਾ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ
ਤਾਂ ਅਵਰੀਦੁਨ ਕੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੇ ਦੇ ਚ
ਜ਼ੋ ਯੂਸਫ ਤੇ ਸ਼ਮਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਨਾਮ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੇ ਦੇ ਜ਼ਾ ਖੁਰਜਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁਖਤਰਾ ਦਾ ਚਿੱਦੀ ਖੁਲਾ ਕੁਮ ਸੈਟਲ ਏਰੀਆ ਕੀ ਦੀ ਯਾ ਗਲੋਅਰ ਦੀਰ ਯਾ ਅਪਰ ਦੀਰ ਯਾ ਨੋਰ ਦਾ ਸੇ ਚਕੁਮ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਦੇ ਬਾਰਾ ਖੁਕਾਰ ਕਵੀ ਦੀ ਚੇ ਤਦਾ ਸੇ ਸੋਚਮ ਕਰੇ ਦੇ ਜੇ ਕਬਾਈ ਇਲਾਕੋ ਕੇ ਹਮ ਜ਼ਨਾਨਾ ਦਾ ਸੇ ਰੁਸਤ ਪਾਤੀ ਦੀ ਜਾਲੇ ਰਹੇ ਦੇ ਬਾਰਾ ਸੇ ਸੋਚ ਕਰੇ ਦੇ
ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾ ਸੰ ਰਾਤਮ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸੇ ਮਾ ਕੰਟੈਕਟ ਸੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਦੀ ਚੇ ਆਗ ਏਰੀਆ ਸਲਾਰ ਸੇ ਮੋਰ ਬੇਸਿਕ ਆਗ ਏਰੀਆ ਸੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਾਲਜਿਸ ਸੇ ਔਰ ਕਮ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਬਾਰਾ ਤਾਲੀਮੀ ਦਾ ਰਹੀ ਥੀ ਦਾ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਸੇ ਕਮ ਅਲਾਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕ ਜੇ ਦੀ ਸਮਸਾਇਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰ ਮਿਸ ਕੋਲ ਇਸ਼ੂ ਉਹ ਸੰਗ ਦੇ ਨੂੰ ਸਰ ਪੈਨ ਪਾਵਰ ਕਿਵੇਂ ਚੜ ਸਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਕੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਾਉਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਦਾ ਜਮਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀ ਦੀ ਉਸ ਮਾ ਇਰਾਦਾ ਦਾ ਚਿਤ ਬਤਾ ਕੋ
ਸੁਮੇਰਾ ਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਬਸ ਲਕ ਵਖ ਪਾਤੇ ਦੇ ਤਾਸ ਨਾ ਬਤਾ ਪੋ ਸੋ ਕਮ ਚੇ ਔਰ ਇਦੁਨ ਕੋ ਲਾ ਪਾਰਾ ਬਸ ਤਾਸ ਉਸ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਸੋ
ਤੋ ਮਮਾ ਮੈਂ ਚਿਤ ਤੇ ਲਾਵਾ ਸੋ ਬਤਾ ਮਾ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਕੀ ਰੋਰ ਤਾਂ ਔਰ ਤਰਤ ਸਾਤ ਤੋ ਤੁਮ ਤੋ ਵੇਮ ਸ਼ਾ ਬਤਾ ਜੇ ਕੀ ਬਾਗਾ ਰਹਿ ਬੀ ਤਾ ਕੋ ਖੁਲ ਕੋਲਿਆ ਨੇ ਮਨੇ ਬਲੇ ਰੇ ਰੋ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸੇ ਇਤਮਾਦ ਕੀ ਔਰ ਤਾ ਕੋ ਬੜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਔਰ ਐਕਸਿਸ ਵਰ ਕੀ ਚਾਹੋ ਖੁਲ ਇਵਨ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਨੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤਰਾ ਸੀ ਆ ਕੋਈ ਸੰਦੇ ਤਰਾ ਸੀ ਆ ਕੋ ਦਿਖਾ ਦੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਹੱਥਾ ਪਰ ਖੁਲ ਹੀ ਸਤ ਗ੍ਰਾਂਡ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈ ਚ ਆ ਕੋ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਵੋਟ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋ ਲੈ ਹੱਕ ਕੋ ਦਾਦਾ ਕੀ ਪਰ ਜਿਨਾ ਕੋ ਤੇ ਪਰ ਬਦ ਜੋ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਚੀ ਦਾ ਉਹ ਦਿਖਣ ਦੇ ਤਾਲੀਮ ਸਰ ਸ਼ੋਪ ਤੇ ਦਾ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਨਾ ਖਜ਼ੇ ਵਰ ਬਲ ਇਸ ਲਈ ਸਨ ਕਾਲਿਸ਼ ਤੇ ਜਾਮੇ ਸਿਰਫ ਤਾਲੀਮ ਦੇ
ਤੇਰਾ ਮਨਨ ਸੁਮੇਰਾ ਚਿਤਾ ਸੁਮੰਗ ਸਰ ਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਨਨ ਖਬਰ ਹੈ ਉਕੜੇ تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ وینئ موږ سره د پیښور نه سمیرا شمس میلمنه وه موږ امید کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي د ځان خیال ساتئ د الله په امان
درنو اوریدونکو اوس وخت شوی دی د اونیز بلې اونیز خبرونې د جمهوریت د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو په پاکستان کې د سغدریزۍ او ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان درې نکات څېړلي دي. تاسو به واورئ چې په هغه هیواد کې د پانسیانو په اړه د بشري حقونو ادارې او پوهان څه نظر لري او دا چې په هغه هیواد کې د سغدریزۍ د فکر او نظری ختمولو لپاره باید څه ډول اقدامات وشي. جمهوریت خپرونه هر اونۍ په امیر ساحل تاسو لپاره جوړوي.
په پاکستان کې د سغدریزۍ او ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان نکات څومره مؤثره دي؟ آیا د مرګ پر سزاګانو عمل کول به د سغدریزۍ مخنیوي شونی کړي او که څنګه؟ په پاکستان کې د سغدریزۍ د نظریې او فکر ختمولو لپاره څه کول پکار دي او دا کار باید څوک وکړي؟ په پاکستان کې تربندیز لاندې تنظیمونه ولې فعالیت کوي؟ تربندیز لاندې تنظیمونو په نور نمونو د هلو ځلو مخنیوی څنګه کیدای شي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د قانوني او سیاسي چارو له پوهانو سره څېړلي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د تیر کال دسمبر پر 14مه په پیښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت او زیاتره سیاسي ګوندونو د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم یوه تګلاره جوړه کړه. وزیر اعظم نواز شریف د دې تګلارې 40 نکات بیان کړل. د دې پلان درې نقطې نن موږ له پوهانو سره څېړلې دي. د قومي اکشن پلان د یوې نقطې تر مخه د پاکستان حکومت د مرګ پر سزاګانو بندیز ختم کړ او د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1.5 څخه زیاتو کسانو ته د مرګ سزا ورکړه. په هغو کې ځینې داسې کسان هم ول چې د مقدمې یا جرم د تور پر وخت یې عمر له 18 کلونو کم و. د نېشنل اکشن پلان بله نقطه چې نن موږ څېړو هغه دا ده چې حکومت هوډ ښودلی چې په هیواد کې نور هیڅ وسلوالې ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي او وروستۍ نقطه دا ده چې حکومت هڅه کوي چې د ناقانونه ګرځول شویو تنظیمونو په نورو نمونو د فعالیت مخنیوی وکړي. پوښتنه دا ده چې دا درې نقطې څومره مؤثرې دي او آیا حکومت د دې له عملي کولو سره د سختریزۍ او ناامنۍ په مخنیوي کې بریالی کېدای شي او کنه؟ په پاکستان کې له 2008 زیږیز کال راهیسې په فانسۍ ورکولو بندیز و چې د پېښور تر سکول برید وروسته لرې کړل شو. اوس مهال د روژې په میاشت کې فانسیانې درول شوي دي او د حکومت په وینا تر اختر وروسته به بیا پیل شي. په هغه هیواد کې چې د مرګ په سزاګانو محکومو شاوخوا 160 کسانو ته فانسیانې ورکړل شوې، نو د بشري حقونو بېلابېلو تنظیمونو پر دې کار د اندېښنو څرګندونه وکړه. د بښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستان غږ وکړ چې د مرګ پر سزاګانو دې عمل ودروي. په برتانیا کې د بخښنې نړیوال تنظیم د پاکستان چارو څیړونکي سلطان نون یوه موده مخکې له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ویلي ول چې په پاکستان کې د مرګ سزاګانو پر نظام درې لوی اندېښنې لري. دا وایي په پاکستان کې پولیس اکثره د ملزمانو یا تورونو کسانو په ځورولو او وهلو له هغوی اعتراف اخلي. دا مهال هم د مرګ په سزاګانو محکوم ډېر داسې کسان بندیان دي چې په وهلو ورباندې اعترافي جرم کړل شوی و. د مثال په توګه د ترهګرۍ د مخنیوي په عدالت کې بیا د جرم دا اعتراف خلکو ته د مرګ سزا په اورولو تمامېږي. دویم، امنیسټي انټرنیشنل د هغو کسانو په اړه ډېره اندېښمنه ده چې د جرم یا تور لګېدو پر وخت یې عمر له 18 کلونو کم و. دا کسان د پانسۍ له خطر سره مخامخ دي. زموږ دریمه اندېښنه دا ده چې د پاکستان حکومتي ادارې خلک په دې وینا بېلاري کوي یا تیرباسي چې د مرګ سزا یا پانسۍ په ورکولو به د ترهګرۍ مخنیوی وشي. په حقیقت کې هیڅ داسې ثبوت نشته چې د مرګ سزاګانې د جرمونو په مخنیوي کې مرسته کوي. نو موږ د پاکستان پر حکومت غږ کوو چې په سمدستي ډول دې د مرګ سزاګانې ودروي. په پېښور کې د قانوني چارو پوه قاضي انور وایي په پاکستان کې د مرګ سزاګانو اورولو قانون له پخوا راهیسې موجود و، خو دې قانون ګټه نه ده رسولې ځکه چې هغه جرمونه چې د مرګ سزا پکې اورول کېږي اوس هم روان دي.
پاکستان کې دا سزا خو پخوا نه ده چې پانسی کې سزا موت ورکړي، خلک یې پانسی کوي هم دي.
په پېښور کې د قانون چارو بل پوه او سیاستوال شهاب الدین خټک وایي د مرګ سزا قانون خو موجود و، خو اصلي پوښتنه دا ده چې له 2008 زیږیز کال راهیسې د مرګ سزاګانو پر عملي کولو بندیز ولې لګول شوی و؟
حکومت پاکستان په بنیادی قوانینو کې شامل ده چې تاسو د پانسۍ سزا ملاوي نو هغه خو به ملاوي او که هغه اخري حد ته ورسي او د هغه رحمتي نه مخارف شي نو ارومرو هغه سزا خو به هغه سړي ته ملاویږي چې هغه مړی کړی چې هغه نورو ښو جرمونو کې ملوث شي. سوال خو دا پیدا کېږي چې دا سزا بند شوې ولې وه؟ په دغې باندې سوچ کول پکار دي. په ملک کې یو قانون موجود وي او هغه سسپینډ کړلی شي یا معطل کړلی شي.
په هم پېښور کې د بشري حقونو او سیاسي فعال سنا اعجاز وایي دا د بخښنې نړیوال سازمان له دې خبرې سره موافقه ده چې د مرګ سزاګانو عملي کول د سخت دریځۍ مخنیوی نه کوي. د دې په خبره که سخت دریځو او مجرمانو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شي نو بېلابېل سخت دریځي سازمانونه د مجرم پانسۍ ته د شهادت نوم ورکوي او له دې کار سره د هغوی فکر پیاوړی کېږي.
د هغې یو اعتراض په دې خبره باندې زه به سره په دې باندې دغه کېږم چې که د دې پانسۍ کېږي نو ټیک شو یو څوک به هم دغه شي، خو زما خیال چې دوی سره هغې سره نور تقویت ملاوي دي او هغې نور شانتې دغه کېږي. ګوره چې دا هغې چې څنګه ګلوریفای کوي چې نه خپل وار او دغه خپلو خلکو ته یا هغه چې کوم برین واش کوي کوم ماشومان یا کوم ځوانان نو هغې ته خو دلګېږي چې هغې نور هغه سیزونه ګلوریفای شي هغې ته. څه ګوره دا د دې لاره کې دي شهادت حاصل کا ممتاز قادری داغه ګلوریفیکیشن کو تاسو کته چې لکه وکیلانو هغه تعمیلونه چول چا ته پاسې کولی دلته چې بعض سیاسي خلک د دې سیزنو په حق کې تقریرونه کوي یا زمونږ میډیا کې واخلي. زمونږ میډیا هم ډېر اهم رول لري چې کله په میډیا باندې داسې قسمه ثابته شوې ده چې د دې تعلق سره هغه تنظیمونه سره دي او هغې به آن لاین ایز ا انالیسټ هغه سل د هغې په انالیسس باندې خپل سیزنو پروف کول چې او دا شی ټیک دي دا غلط دی څنګه چې مولانا عبدالعزیز اغوستل کېږي یا نور داسې کسان اغوستل کېږي. نو بیا مونږ دا نه شو ایکسپیکټ کولی چې یو صرف پانسۍ سره به زمونږ په ملک کې امن راشي یا به مونږ ترهګرۍ نه خلاص.
سنا اعجاز وایي په دار له زړولو سره سخت دریځي نشي ختمېدی ځکه چې سخت دریځي د یوې نظریې نوم دی او دا په پاکستان کې تاریخي ریښې لري.
ذاتي خیال زما دا دی چې د پانسۍ سزا سره داسې ختمېدو والا خو نه دی. کېدی شي چې لږ شانتي یې راتره او ترهګرو کې پیدا شي خو د ختمېدو کیسه دوی سره نه شروع کېږي. زما په خیال کې دا سیزونه چې کوم دي د ضیاء الحق له دور نه که راواخلي مونږه نو د هغه وخت نه دا دونه زر دننه شوي دي چې د هغه یو مولانا صاحب خبره چې دا سیزونه مونږه په خلکو کې انجکټ کړي دي او دا نظریه ده دا که یو څو مړه شي نو سم ډېر پراتی دي دا سیس چې کوم دی ریټ کاز ختمول دي.
شهاب الدین خټک له سنا اعجاز سره موافق دی او وایي ترهګري او سخت دریځي ډېر پیچلي موضوعات دي. د ده په خبره په تاریخ کې د پاکستان ریاست سخت دریځي په خپله ګټه کارولې ده او دا چې دې ته باید په نړیوال تناظر کې هم ولیدل شي.
دا خو یو ډېر پیچیده مسله ده او مونږ به ګورو چې د دی مسئلے بنیادونه دی هغه ډیر ژور او ډیر زاړه دی. یعنی یو وخت دا سی و چې مونږه د ریاست په غیر ملکی سامراجي قوتونه دلته مونږ مضبوط کړیو او افغانستان کې ډیره لویه جګړه شوې وه او په دغه وخت کې بیا مونږ د مختلف ملکونو خلک دلته راغلي وو او هغه میشته شوي وو. زما خپل خیال دا دی چې اوس هم چې کم په دنیا کې دا تصویر تاسو ګورئ چې کوشش کېږي لګیا دی چې چین مخکرانه شي، داسې رشیا چې دا هغه په خپل ځای اشاره کړلی شي، او د دې نه علاوه په شام کې تاسو ګورئ چې ډېر لویه جګړه روانه ده، داسې په عراق کې دارنګ په فلسطین کې پرابلم ده، یوکرین کې پرابلم ده. نو زمونږ په خاوره کې کمې لوبې روانې دي، نو دې کې د پانسۍ سزا واپس یعنی پختل ځای بحالول چې کوم ده صرف دا یو کوشش ده، دې سره یعنی دا هیڅ قسم څه مسله نه فیل کېده.
پښتنه دا ده چې په پاکستان کې د سخت دریځه فکر موجودګۍ وجوهات څه دي؟ د سیاسي چارو پوه او فعال سنا اجاز وای، اول خو په پاکستان کې تعلیمي نصاب له جنگي او منفي خبرو ډک دی او دا خبرې ماشومانو ته ښودل کیږي.
یو خو کدا سو زمونږه نصاب واخلي غټول ترهګری ذهنیت جهادي ذهنیت چې کوم نیگیټیو سیزنو طرف ته وړي اغه راغینه ډاک پروت دی. تاسو زمونږه د نصاب د اردو کتاب د ووم کلاس اردو کتاب په لنې چې کوم د پروز سبجیکټ مضمون دی اغه د غازی الندین شهید قانون دی، اغه سړی چې کوم بلاسمس خبرې کولو والا یو سړی چې کوم دی مکړو، نو اغه نه یو هیرو پیش کړی دی چې تاسو دا چې سړی نه اته جوړوي په کتابونو کې په نصاب کې، نو کله هم اغه کام اغه ماشو چې کوم ده
سنا اجاز وای. په پاکستان کې د سخت دریځ فکر بل عمل دا دی چې په هغه هیواد کې سخت دریځ تنظیمونه د خرړیو په څیر ټوکېدلې دي. په بل معنا په پاکستان کې د سخت دریځ تنظیمونو یو فصل تیار کړل شوی دی چې پر ضد یې باید داسې عملیات وشي چې ولس ترې پوره خبر وساتل شي.
بل دریمه امپورټنت خبره هغه دا ده چې دې وخت کې مشهور ګروپ شوی دی د بین کړي شوي تنظیمونو، د هغې روکتان لپاره صرف فرانسیان نه دي بلکې یو داسې کلیئر کټ آپریشن پکار دی چې کوم سره داسې ځینې مخې ته راشي او عوامو ته دې وښودل شي چې دا خلک دي د دا کارنامې دي، دا غلط کارونه کړي دي او دا په دې وجه باندې دا بین دي.
سنا اجاز وایي په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې ډېره وسله پرته ده او حکومت یې هیڅ ریکارډ نه لري، دا هم د وسله والۍ یوه مهمه وجه ده.
څونه چې موږ په خیبر پښتونخوا یا په قبایلي سیمو کې پرته دا زما خیال چې دا غي څه ریکارډ څه دغه نشته، هر سړی سره په کورونو کې هلته خو ډېره عام ده، دښمنۍ هم دي خو ترهګري چې کومه دا غي یو غټ څه دې طرف نه جوړیږي، هغې کې څومره انویسټمنټ کېږي، هر کال څومره اصله راځي، هغې څه ریکارډ نشته.
په پاکستان کې حکومت یو شمېر تنظیمونه تر بندیز لاندې راوستي دي او د قومي اکشن پلان په ذریعه یې هوډ ښودلی دی چې هیڅ وسله والې ډلې ته به د فعالیت اجازه نه ورکوي. پر دې سربېره بېلابېل تنظیمونه او د سخت دریځو سازمانونو غړي او مشران له بېلابېلو لارو په خپل فعالیت کې بریالي کېږي. آیا د دې وجه د قانون کمزوري یا په عدالتي نظام کې خلا ده او کنه انتظامیه یعنی حکومت او بیوروکراسي د هغوی په مخنیوي کې پاتې راغلي؟ د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي قوانین موجود دي خو ستونزه دا ده چې په پاکستان کې د سخت دریځو تنظیمونو یو پخوانی کلتور موجود دی، نو د دې فرهنګ ختمېدو ته به وخت پکار وي.
د شتګردۍ خلاف چې کوم قوانین دی جوړ کړي هغه کې هم یو قانون دا موجود ده چې حکومت کله یو تنظیم متعلق دا وایي چې دا مونږ بین کړو کنه دم وکړو او دا پروسکرایب ارګنایزیشن دي ته وایي کنه، څوک هغه سره تعلق پاتې هغه د خو سزا ورکولی کېږي. خو دا کلتور دلته پیدا کول چې کوم دي دا به هم ته مخلي لکه چې زمونږ په ملک کې ما وحشي خبرو کړه شي مونږ په خپله زمونږ ریاست کې د ډېره موده دا تنظیمونه په خپله جوړ کړي دي.
د قانوني چارو بل پو قاضي انور وای قانون خو په کتاب کې وي، په خپل ځان نشي عملي کولای، نو دا کار ټول د انتظامی دی.
دا شیو تنظیم مشته د شکر توي وایستا د شکر جنگ ویستا دا هو یو نه دی او اخرا اریزه وپن وی او د ګلزي قانون کو ته دنه څه نه وی، قانون خو څوک نافذ کوي انتظامی نافذ کوي، قانون خو چې دین کتابونو کې وی قانون په خپل غزان نشي نافذ کولی، قانون نفاذ خو انتظامی کوي نه انتظامی کنه کې استو کې پټ کې پټ دي.
سنا اجاز وای پر تنظیمونو بندیز لګول هیڅ ګټه نه لري ځکه چې دا تنظیمونه بیا هم په ښکارا مظاهره کوي، جلسو ته ځي او رسنۍ ورته پوره وخت ورکوي او پاړې خبرونه او رپورټونه خبروي. د دې په خبره په پاکستان کې ازادي پال او ډیموکرات ګوندونه یا ډلې فعالیت نشي کولای خو تر بندیز لاندې ډلې یې کولای شي.
بندیز لګول سره ما ته نه لګی چې دا دونه فائدہ مند زکه چې اوس پورې سونه چې بنکړی شوی تنظیمونه دي یا بین تنظیمونه دي نو هغه کې مسلسل کتا چې ته ایز ایز اکټیویست بدته وې چې زمونږ کله پروټیسټ کینو دا انټلیکچوال سیتا څه ورته وایي یا لیبرلز ورته وایي نو زمونږ په پروټیسټ کې هارډلی یو پینل نشل چې ډیر زور کې نسل کسانو ته ورسی دینه ذاتې نه خوري هغه کې باندې تل سټوډنټس راشي خو کله چې دا چې تنظیمونه پروټیسټ ما په خپل سر ګلی دلې تیر میاشت کې مسلسل چې سونه دغه پروټیسټ شي دي د بین تنظیمونو په پروټیسټ کې دونه خلک چې دا غي تعداد ني اغي لبیا کوریج مر کړی دي بل د ټول نه مهمه خبره چې په شلمه جنوري په اسلام آباد کې پریس کلب مخې ته دا چې کیسه وخت غوښته پروټیسټ کې نو ماته نه لګي چې دا بین تنظیمونه دي ځکه چې بین تنظیم خو هغه چې کم آزادانه دغه نشي کولی اکټیویټیز نه کولی شي زمونږ المیا دا راځي زمونږ په ملک کې چې کوم لیبرل سیاسي ګوندونه دي کدا چې خلک دي ناغي آزادانه ایسه پروټیسټ یا داسې څه نه شي کولی هغه ته خطرې خو بین تنظیمونه کولی عام کولی شي خو غټ تعداد کې کولی شي خو میډیا کوریج ته ملاويږي دا غي د سوشل میډیا کوریج هم خو غټي او دا غي چې کوم مین سټریم میډیا راغوم کوریج کوي
قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک زیاتوي پر قوانینو د عمل کولو لپاره د انتظامی مرسته ډیره ضروری وي قانونی چارو پو قاضی انور زیاتوی انتظامیه تر بندیز لاندې د تنظیمونو فعالیتونه د استخباراتي ادارو په ذریعه معلومولی شي
پابندی خاص خاص کم کسان دی انٹیلیجنس تنظیم جو نمک حاصل خیما کا دی ابل تنظیم کے بعد کا مقصد پورا کی ادا کو دے حکومت ادارے دی سر تچوئی انٹیلیجنس ایجنسیاں نے آگے معلومات کی